په کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو کوربنه فریبا ظاهر یم. د دې خبرونې د خبري راپورونو په ترڅ کې د هدفي وژنو د مخنیوي په اړه د کورنیو چارو وزارت د پروګرامونو په اړه اوري. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکی د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغې وضع هڅې وستایله. او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی شي په هغو پیسو چې له هېواد بهر یې لري د دې هېواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دی. جنرال سید عمر نورستانی د پنځمې پرز ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه تیړنی په جدیت سره روان دي خو نور جزئیات یې ورنکړل.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیې په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي او مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی دی ور باندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږو انشاءالله شریک به کړو در سره او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد چې په روسي کې دندې په الجزیره تلویزیون کې و د دوشنبه پر ورځ د خپل کور مخته د خپل ماشومانو د سترګو په وړاندې په وسلوال برید کې وژل. د دې وژنې پرته روسه کوم چا یادلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغې وضع هڅې وستایله. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویلي چې اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو هڅې کوي. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې ایران کولی سي په هغو اسعارو چې له هېواد بهر یې لري د دې هېواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې امریکا په بهر کې پر ایراني بانکونو بندیزونه لګولي دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلی چې دا پیسې د سویس یوه بانک ته انتقال سي. همتی ویلي چې ایران به له کوواکس پروژې څخه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې پر مخ وړي د 6.8 میلیونه دوز واکسین د واردولو د لومړني پړاو لپاره شاوخوا 2.4 میلیونه ډالر اول ورکړي. ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې د امریکا اقتصادي بندیزونه د دې سبب سوي چې دا هېواد ونیسي کړای د کوواکس پروژې ته دا پیسې ورکړي. د مالدویا نوی ولسمشر مایا ساندو ژمنه وکړه چې یوه صادقه مشربوي او هیواد ته به یې یووالی راولي. 43 کلنې مایا ساندو د دسمبر پر 24مه د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه او په دې مراسمو کې ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحران او په هیواد کې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي په برخه کې مبارزه به یې لومړیتوب وي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند کیل براون مایا ساندو ته د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو او د هغې د لوړې مراسم په ترڅ کې مبارکي ورکړه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسا هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و لمانځل سوی ځکه سږ کال د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډیره ډیپلوماتانو او شاوخوا 10 زره کسانو په ګډون لمانځل کېده. او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد استریم دوه نلۍ کې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون په یوې خبرې غونډې کې وویل چې د امریکا د بندیزونو هدف ته د پروژې مخنیوی دی چې دې هدف ته به ورسېږي، خو هغه زیاته کړه چې روسیه او اروپایي شریکان یې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه سي. نورد استریم دوه نلیکه د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي له لارې سیده جرمني ته لېږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناټو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډېرې اتکا له کبله ګواښي. د خبرونو پای. زموږ غلا زده رادیو اوري دوستانو د خبرونو تفصیل د زده رادیو پر ویب سټ هم بیا وصلای سي، پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. دوستانو د دې خبرونو ډیره برخه د زده رادیو فرهنګي مجله ته څنګه سوي د خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې بس د سر راپور مو دای چې د افغانستان د کورنیو چار وزیر وای په هیات کې د هدفي وژنو د ختمولو لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. مسعود اندرابي د سرګندونی ورسته لاغه وکړي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام د شوزو د حقونو یو مدافع په کاپیسا ولایت کې وژل سو. فرشته کوهستانی او ورور یې چې له دې سره یو ځای پنه شو نن خاورو ته سپارل کېږي. خو په دې وروستیو کې د ډول وژنو په ټول هیواد کې په تیره بیا لویو ښارونو کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. احمد تکار په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون ماښام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستانی په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شو. د کاپیسا د امنیه قمندانې ویان شایق شورش له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی.
د ښځو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصه اول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو. د پیښو د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رارې ټپي شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې دایمي اوربند ته لاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعالې مقدسې احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د افغان فعالانو په نخه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړه کړې دغه ساحه راتنګ نه سي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبرید یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه، او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یاماس یاوش، او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان ده ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلي اندرابي پرون پنځشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې:
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
موش په امنیتی سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پراتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزورې کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلي خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفی و جنو اندیخنه خودلی پا افغانستان که ده ملگرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ده چرشنبه پا روز پرخپل تویتر پانه پا افغانستان که ده توتریخوالی ده کمولو پا برخه که پخوانه غختنه تکرار کرا اوی ویل ده ملکی وگرو هدفی و جنه پا دیر چطکی که گی چه ده اندیخنه وردی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ آزادی رادیو اوري. افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک د کورنۍ چار وزارت لخوا د نشي توکو پر ضد مبارزې پولیسو د سفیر په توګه وټاکل سو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نشي توکي پکښې په پراخه کچه کرل کیږي. له دې سره سره د کورنۍ چار وزارت وایي په 2020 کال کې یې نږدې 3,500 کسان نیولی دي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
که څه هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشئی توکو په کښت کې لومړی مقام لري، خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې د پولیسو په توګه یو افغان لوبغاړی د سفیر په نوم نومولی دی. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، له نشئی توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه د یو افغان لوبغاړي ټاکل د نشئی توکو پر وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې یو اغیزمن ګام دی.
دا په دې معنی چې که یو ځوان پر ځان باور وکړي، ورزش وکړي او له نشه یي توکو ځان وساتي، په هر ماموریت او دنده کې به د یو ملي اتل په توګه راڅرګند سي.
په ورته وخت کې احمد ولی هوتک د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه خپل ګمارنه د ځوانانو لپاره یو ښه پیغام بولي چې په خبرې څوله نشه یي توکو ځان وساتي. احمد ولی هوتک داسې مال نشئی توکو سره د مبارزې د سفیر په توګه ټاکل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي. اوس هم په هیواد کې په پراخه سطحه نشئی توکي کرل کیږي. د چارواکو له قوله د دې نشئی توکو 15% په هغه سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق:
د نشئی توکو د کښت له اړخه که ووایم، په 2013 کال کې 233,000 هکټار مځکه کې، او په 2019 کال کې بیا په 133,000 او 1500 هکټار ځمکه کې کرل سوي، یعنی تیر کال یې کښت کم سوی.
د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې 2,900 عملیات د نشئی توکو د لمنځوړو او یا هم د قاچاق د مخنیوي لپاره شوي چې په پایله کې 3,413 تنه هم نیول شوي چې 98 تنه یې د عامه خدمتونو کارکوونکي دي. د دې وزارت له قوله په نیول شویو کې 10 تنه د قرغزستان، هندوستان، روسي او متحده عربي اماراتو اوسیدونکي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو نړیواله موضوع اخلو. مخکې تر دې چې د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ورسو، اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داس حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 8 ورځې پاتې دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلیچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یوه خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معامله زموږ په اړیکو کې چې کله ناکله ستونزمنې او پیچلی وي، د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی و. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتي ډول نافذ وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې دی وی بلی غنی په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د لنګي د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړی.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لنګي په سر کړی، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولسم شروه دام پولیسی ناول ده به ما وغوښتل چې ترازه.
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاست او کښنې وبولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس پر وسم زده تم
په زړه پانه کې به لنډ کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې به هر د سړی غږ واوري رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورښوې غمې که خرڅوي نه نو تاته تو فرا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د قوس دیر شما د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانځي نو پوره خوند ترې اخستای شي. په خو به خلکو په دیش په خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندری شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعری به کولې او په ګډه به ملمسیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر منځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کیده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیز خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمېر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې مانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندري ویلي، شاعرانو شاعري کړي او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کیږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډېر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکي بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی یې بیلابیل عملونه یادوي.
یو وخت یو بادشاه ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده، د خپل کشرانو خوند او ورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیری خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورنو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندریز سمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چینماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوې دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کی
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی. ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ خو چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصري ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړي په شمار دی. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قامی نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قامی نښه ده او قامی نښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه، نو په پکړې کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړې د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر وایي کله یوې خوا دستار پښتني ارزښت لري، له بلې خوا لونګۍ تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دیني لحاظه دا نبی علیه الصلاه والسلام لونګۍ په سر کړې، خو مخکې نبی علیه الصلاه والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګۍ وو. په عربانو کې یو عادت و لونګۍ به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګۍ شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکی احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکي و 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نوموړی په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي،
دا لونګۍ چې ډېر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تورې نارنجي کې دي او زرینې دي، ډیزاین والا دي. دا د شار خلک چې دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي، او د اطراف خلک چې دي هغه ساده لونګی تړي، او دا شنو کې پاخه خلک دي هغه د تور نه دی کې لونګی تړي، ځوانان یې تړي، خام په لوګدار دي هغه ځوانان یې تړي، سپینځي یې تړي، او پاجون چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمن او ارغندا او دا شاو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو درې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زه چې په میاشت کې لونګۍ ونه خلم، دا ښه میاشت کې به یو پړکۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه خلم. 15 شپږ در افغاني په ونه کې مغه تړمم نه.
نمونه را تخصای سي؟
نمونه اخته سم یو دغه مثال ورښمنې هندي لونګۍ تړم، په پکول کې بیا باځي واکې چترالي پکول پرمایشه جوړو، نو دا شای زه استعمالم، دا وزیري پړکې نه دي دام
ام. دا اوس به کور کې څو دانی لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نسه میله، یو شل دانی خو بی
شل دانی لونګۍ. بیا څنګه دا چې مینځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي دبر له دوبي دغه جوړ کې دغه
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډېر آسان یې، موږ دا رواج رسم نه دغه موږ په دې لادونه نه دی باندې شرمې کو باځي وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې داس هزار نه یا لونګۍ نه دې باځي وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخم کالی تا غوندی؟ آیا امرنګ دی لونګی دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر سوده کا کوم غند راګل ما اوس راوند. مثال باجه ورکه واسټه دی او رنګ خوخه سي د سی یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیخه یو کی مونږه حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خوخ سي جامع مغره کوم خوخ سي مثال دا رنګ بره کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خیخه مسله چې البته دی خوخه بیا لونګی ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مګین داستا بازی وخت کې چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا مونږه دا درونګي شور کې دا ډیره پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي واسطه
د خاغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهي.
چپنر باندی ویلکا اوس په حرکت دوچگیگی اوس په هر جڑا پوریگی اوس په حرکت دوچگیگی اوس په هر جڑا پوریگی یو باتور ملت غرقی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروښتم تلینو د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو لهغه ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړي تجربه لري. د هغه وروسته چاپ شوی ناول چې وروسته ولسمشر نومیږي د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراکه. پښتنه مرسته دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی وینو د ګوتو په شمار خلک به ویو په کې تاسو دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه. او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې تر ازه ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما لاغه نه مخکې پلان درلود، ډیر فکر مې په کړی وو، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو فکر نه غختی وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود وو. نو چون زما لومړنی ناولم چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې وو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښه عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار وه، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغه سې د وروستی ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، که څه هم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د یوې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلی او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده، څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې دا اوس هم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی دی ولسمشر شو ته ژاړي، وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپل به ویل کېدې چې زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غونډه جرأت ونه کړم چې هغه کولی شي زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حق باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې د کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډېر خوند یې راکړ او ډېر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي، که څه هم په نورو برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا د دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، نابغه دانه دی چې په ټولو علومو کې د نبوغ ته ورسیږي.
نابغه ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسو شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکا. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې دی د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسېږي. نو یو مشوره به مهم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکلو کې، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکي. او بل مهمه ده، ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیرې پراخه برخې لري. نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زموږ چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې نه ننوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو خلار هم دا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا هغه برخه باندې تکرار وکړي.
یا په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدین درک دلته یو غلط فهمي ده، چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلې چې زه سم یو ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړه و، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي خشته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو، د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانه ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولې چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم، نو هغه کې چې کله یو خطرناک سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نشته دی؟ خدا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا ده چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیر جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل و، زینو تخاین و، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت د تیرېدو لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په مېس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولول.
د روسي پښتون په توګه لدی ورسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري؟
او زه پلان لرم ما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په ارواحات داود خان باندې ځلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلې ولیکل، هغه نوروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب ورسته ولسمشر شو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې مېنس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حقم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده په کار نه و چې بل چا دا نومی خیوه او دنه ټول لیکوالان هم خبر دي نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالی کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې په زړه پوري نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړې جذبه یې اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
د ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي
ژغه. موسیقي خوري دی چې څه ژغه په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغه. خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا وایي صدا خو دې شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې جوړه کوي؟
15 کال کې.
15 کال کې چې څوري وخت تاسو د کو دلته
یار یو کال کې زده کو
ډولک دی ولز د کو د دې پر تاسو د کو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي شوق ورسره
یار ډیر شوق ورسره او ډیر شوق ورسره ډولک سره
هغه شوق چې دا ول ورسره وستي ما شوق ورسره
او وستي ما شوق ورسره ډیر څه کم څه نه ده
ولې ډیر څه ولې
خو ما د سره مين نه
دا هغه ول چې تاسو د کو پرسک داسې دوه درې سندر دی پکې زده وې داسې دوه درې ترزنه یا دوه درې هغه لایوري د موسیقي چورته وای هغه دی پکې زده وست ډیر زکړې کڅو
او وست ډیر زکړې هغه ټیم خو بدل د سیاستاره ته کښنې او بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښو کس په وسم زده تم
ټای ټی اوس یاره بل ډول وټه کوي څو ډول خوند کوي مثلا تای ورو او اوس یو بل ډول نغمه پولیسه د سپختای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شم پښتو هم پارسي دواړه غوولې
که دواړه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواړه
د سې مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر له محمد ګل او عبید غو سره زم له دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډېر
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کمن وس سره عادت څه وایم اور به سره کېدم وس سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا وس نه خوږي مخته خو دې وس لاسونه نه خوږي
دا اکثر خلک چې در باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي کې ته مخته دې
څوري خوند په اخلي څومره ځینی خلک دسی چې پرسک یو څوک رباب شغي هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غر کیږي ته چې کله کله ډولک وې څوري پکې غر کیږي
بخې ډېر پکې غر وې بخې جذبه اخلي
ولک زموږ هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړې ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلي هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېخت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کوي.
شاغل مو وطن
او د ننګ استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پیښور سره نږدې د نوخار په ډاګبي سوت سیمه کې زیږیدلی و. د خپل ژوند زیاته برخه یې په پیښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پیښور راډیو کې سندرې ویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی مینه یې ورکړې بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه
لرل.
زموت
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي. چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد رامنډه کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی. خورځې جوړه په 15 یوازې دا 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په دراز سره ځان پسې رابند کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ رامعلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زارۍ کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړې ده، نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې یې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارې شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ته راته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکه شه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیوه. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه بلا نه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نوې ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورساوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کاټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې اغلی شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سر اوړم، زکه دا ځل راتلمه داسې صحیح فراوړم. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سر اوړم، زکه دا ځل راتلمه داسې صحیح فراوړم. د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورک شوی غمه، که خرڅوي نه نو تاته تو فراوړم. ته مې پرېدې د وخت څنګل کې د بلا او مخته، لتا چې ورک شیلار زه درته ډیوه راوړم. نه زگی لکړم نه غور زیاده اومه تا ته نه زگی لکړم نه غور زیاده اومه تا ته نه جنگ کومه نه دی مختای نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه درزاګانی اورم زنګل دے زب کی د خپل زړه درزاګانی اورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ زړونو څه نو هګیری یا ماتم زړونه څه نو هګیری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکی پر مخ نظم لپه کی زرغون تایر شمل رڼا نه زما لپه کی زرغون تایرا شول رڼا نه خوشبو ولی داغه یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنګل دی زه پکې د خپل زړه درزاګانی اورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا